په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، تاسو یو زدي راډیو ته غوږ یاست. بله یو ساعته خپرونه پیل شوه. په راپورونو کې اورئ چې د ښځینه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلي سره مخامخ سوی دی. نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازینۍ حل لاره د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د سعودي عربستان ولیعهد د امریکا ولسمشر ته پرون ټیلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازینۍ حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. مارکیز پر دا خبره له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې وکړه چې تیره شپه خبره شوه.
You mentioned Afghanistan. We've been in that country for 18 years.
تاسو د افغانستان یادونه وکړه. مونږ تل اسنو لسکا لکیږي په هغه وخت کې یو د پرمختګ یوازنی لار سیاسي موافقه ده. کوم د طالبانو اوسنی افغان حکومت او زمو ترمنز پر یو موافقه سلاش وو چې یقیني کړی افغانستان نور د ترورستانو لپاره امن ځاله نه ده. دا یو ښه کار دی. دا به مونږ ته اجازه راکړي چې سرتیری وزګار کړو او د هغو دوه هیوادونو روسي او چین پر وړاندې ځای پر ځای کړو چې مونګیه په اوږد محل کې په اړه اندېښمن یو.
د امریکا دفاع وزیر داسې وخت دا خبره وکړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات عملا نن د درېمې ورځې لپاره په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ور بحثونه پر دې متمرکز دي چې تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره برابره سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي، کچیرې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي نو له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. هغه ویلي چې نن دوشنبه به د امریکا او طالبانو هیات بیا په خپلو کې خبرو ته کښیني. په ترکیه کې د استنبول پروسی یا آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سوله، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کانفرنس نن په استنبول کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان لخوا پرانستل کیږي. په دې کانفرنس کې د استنبول د پروسې د 1500 ګډونوالو هیوادونو، د بهرنیو چارو وزیران، 14 ملاتړي هیوادونه او 12 سیمه ییز او نړیوال ملاتړي سازمانونه ګډون کوي. تمه د استنبول پروسې یا د آسیا زړه کانفرنس په پای کې یو اعلامیه هم د نویو ژمنو پر اساس تصویب شي. د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې د یو با امنه او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاري په هدف پیل شوې ده. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل سویو ساتونکو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې ورسره همکاري وکړي. د ناکامورا د یو وژل سوي ساتونکي سید رحیم پلار ولس خان ازادي راډیو ته ویل چې کوچنی لمسیان د دوی لاسونو ته ګوري.
وظیفه اجرا کول او شهید شو. دا بې سرپرشه دا مچیانې پاتې شو. امکان نه لري چې د دې اوس څه دغه به وشي. او څه چې ظالمان دي دا شهیدان یې کړه او نور زموږ علاج نه د حکومت پوهېږي او کار یې.
تیره چهارشنبه په جلال آباد کې د جاپاني الاصل افغان مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا پر موټر وسلولو ډزې وکړې. ناکامورا روغتون ته پر لاره سوار کړه خو درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل همکاري ځای پر ځای ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطاوله خوجنی ازادي راډیو ته ویلي چې له مدارکو او نشو داسې ښکاري چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوې ده. د ننګرهار چارواکو د وژل سویو له کورنیو سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټیلیفون وکړ او د فلوریدا په یو پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان د دولتي خبري اجنس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقات سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تیره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په یو پوځي اډه کې په ډزو درې کسان ووژل او اته تنه نور ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 20 کلن وګړی محمد الشمرانی وروسته په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویلي چې ټولو وسلولو ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې پر دوو شیانو بیا غور وکړي. په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغو بهرنیو سرتیرو ښه بررسي چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره راځي. د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری چې د مظاهرو له کبله استعفا کړې وه، یو ور بیا د صدارت څوکۍ ته د کاندید په توګه رامخکې سوی دی. حریری وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د صدر اعظم مقام ته کاندید سوداګر سمیر خطیب له خپلې کاندیداتورۍ تیر سو. د لبنان ولسمشر میشل اون د پارلمان له وکیلانو سره په دې اړه سلا مشوره تر روانې دوشنبې وځنډوله. تمه کېده چې نن خطیب د صدر اعظم په توګه ونومول سي. سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 تر پراخو اعتراضونو وروسته له خپلې دندې لیرې سو. د لبنان د سیاسي سیستم پر اساس باید د دغه هیواد صدر اعظم سونی وي. په لبنان کې خلکو د بیکارۍ، ناسمو خدماتو او زیات اداري فساد له کبله مظاهرې وکړې. چارواکي وایي د اوکراین د بندري شر اودیسا په یوه تخنیکي کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 100 ته ورسید. په اوکراین کې د اضطراري پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي له نړېدلې ودانۍ پیدا کړي او یوه ټپي سوې ژغورونکې په روغتون کې سا ورکړه. اور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په درېیم منزل یوه هوټل او رستوران کې تیره چهارشنبه بل سو. اور قرار قرار 4000 متر مربع ساحې ته پراخ سو او شاوخوا 13 تنه نور کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک ویلي چې اته کسان اوس هم ورک دي او حکومت به د هغو کسانو ملاتړ کوي چې خپلوان یې په پیښه کې مړه سوي دي. د دې پیښې د پلټنې لپاره جنایي تحقیقات پیل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د قربانیانو لپاره په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړې وه. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلینسکي او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د رواني پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړې کې له 2014 کال راهیسې تر 1300 زیات کسان وژل شوي دي. د دواړو ولسمشرانو دغو خبرو ته چې د نورماندي فارمټ یې بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل زمینه برابره کړې ده. دا به له 2018 کال راوروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران سره ګوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په روانه شخړې کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ برابر کړی چې دا پخپله د روسیې مستقیمه پوځي مداخله ثابتوي. سعودي عربستان رستورانونو ته د ښځو او نارینهوو د دروازو بیلوالی ختم کړ. دا خبر پرون د سعودي عربستان د ښاري او کلیوالي چارو وزارت اعلان کړ. له دې سره به په عامه ځایونو کې د ښځو او نارینهوو ترمنځ د تبعیض مسله تر یوه حده ختمه سي. په سعودي عربستان کې هغه ښځې او نارینه چې سره خپل نه وي په عامه ځایونو لکه رستورانونو کې یو ځای نسي سره کښېنستلی. د ښځینه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلی سره مخامخ سو.
اقدامی که رئی جمهور کردن گام عملی هستن، خانم های زندانی که از این فرصت استفاده کنند و اینا آزاد شوند و زندگی عادیشان برگردند.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا سره یو ځای د وژل شوو افغانانو کورنۍ وایي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
او څه چې ظالمان یو دا شهیدان یې کړ او نور
په خوست کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوې.
په ټول خوست کې په جدي توګه باندې ټولو امنیتي ارګانونو ته همدا هدایت شوی دی چې د افغانۍ د ترویج په وړاندې باندې جدي مبارزه وکړي چې دا عملا روانه ده.
د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوونکي د لارې له خرابېدو شکایت لري.
50 مترای کې څه یو جامپ بیا بریک ورتانی سه بیا اکسلریټر ورکاوي او اوریز یې ډیر وی د ژوند نه بزور کړی د سړک.
په کندز کې سش کال د بادام حاصلات زیات وو.
لاسونه نه لګل ورو لاسونه درخت ستاره سره لاسونه نه پرې شا یعنی غټ درخت پرې لاسونه بری جان اصل ته بدري ولګیږي کوي.
په بهرونی موضوعات کې د عراق وضعیت ته کتنه سوي دو اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې د ورکو دوستانو د پلاټنی پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شیزینه بندیانو د سزا د بخښنې او د بند مودې د کمولو فرمان ورکړی دی. په دې فرمان کې چې د ارګ ماڼۍ لخوا خپور شوی د ټولو هغو شیزینه بندیانو د خوشي کولو امر شوی چې درې ګونو محکمو له درې کاله په کم بند محکومي کړي دي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د خزینه بندیانو د سزا د کمولو او بخښنې فرمان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د کمپاین په خاطر صادر شوی. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو کمپاین د نومبر له 15مې پیل او د دسمبر تر 13مې یعنی همدې سه شنبې دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی فرمان خپور کړی او لیکلی دی چې د دریګونو محکمو لخوا تر درې کلونو په زندان باندې محکومي بندیان دي خوشی شي. دا ښایي لومړی وار وي چې تر درې کلونو په زندان باندې د محکومو خزینه بندیانو په اړه داسې فرمان صادریږي. په دغه فرمان کې چې بشپړ جزئیات پرون یک شنبه افغان حکومت خپاره کړي، همدارس د هغو خزینه بندیانو لپاره چې له دریو کلونو پورته آن تر دیرشو کلونو پورې په بند محکومي دي، په څو کټګوریو کې د بند د مودې د کمیدو سپارښتنه شوې. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مرستیاله شیرین محسنی وایي ښه ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو مسله په عمل کې وښودل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل ګڼې ښځې شته چې په کمو مسایلو بندیانې دي او د افغان ولسمشر اوسنی فرمان به یې په ازادېدو کې مرسته وکړي.
د ولسمشر دا کار یو عملي ګام دی، لږ تر لږه په دې برخه کې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره موږ یوازې شعار ورنه کړو بلکې عمل وکړو. ګڼې ښځې دي چې جرایم یې کم دی او دوی بندیانې دي. د ولسمشر فرمان به یو ښه فرصت وي همدغه بندیانو ته چې آزادې شي.
د عمدي قتل، سړي تښتونو، اداري فساد او ځینو نورو محکومو خزینه بندیانو له برخلیک سره محتاطانه چلند شوی او تر ډېره د افغان ولسمشر په اوسني فرمان کې نه دی راغلي. د ازادي راډیو د راپورونو په اساس چې له ځینو خزینه بندیانو سره پکې خبرې کړې، یو شمېر د بندیانې په قضایي سیستم کې د فساد د موجودیت، د دوی دوسیو ته د نه رسیدګي، ناوړه شرایط او د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنې ښیي. شګوفا او نرګس چې په خوا د کابل په زندانونو کې بندیانې وي، ازادي راډیو ته ویلي وو
فقط از خانه فرار کړم، مره دو سال قید دادم، متوجه معنی سن کس پښ پښې مو میګرده، خو مګم جای کار پیسې ست، جای کار واسطه ست، کې چیز نیست.
بل کوم خاص جرم نه لرم، از درې نفر له طریق اختطاف شوم، چې یو ښځه ده او دوه نارینه. وخت چې هغه د تسکیر سو زه له هغه سره یو ځای باندې شوم.
اکثر خزینه بندیانې ماشومان هم لري چې په زندانونو کې ورسره لویږي. مینا د جلال آباد په زندان کې پیدا شوی او ویلي چې هیله لري لخپلې مور سره یو ځای به هروزیم.
لاره ورور مې راشه مور مې هم دلته ما سره رسیدلې، زه به پیدا شوم ما بس کې غاډر مې مدارې چې بیرون ته وزم مور سره کورته لاړ شم خپل ورونه مې وګورم خاندې مې وګورم.
د زندانونو د مطالعاتي مراکزو د معلوماتو لمخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 800 خزي بندیان دي. اکثر دا خزي تر ډیره د اخلاقي جرمونو، لکوره د تېختی او یا د کورنۍ د غړو په وژنه محکومي پیژندل شوی.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا د وژل سو افغان همکارانو خپلوانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. د ننګرهار اچارباکي وایي چې له دغو کسانو سره د مرستې پلانونه لري. د سهارګل امیرزی راپور به واورو.
په ننګرهار کې د جاپان د پی ایم ایس خیره موسی د مشر ډاکټر ناکامورا د دریو وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي چې د وژل شوو غړو مرګ د اولادونو ژوند تریخ کړی او د دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د دغو کورنۍ غړي او خواخوږي وایي چې که د وژل شوو کسانو د اولادونو لاسنیوی ونه شي نو راتلونکی ژوند به یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. د وژل شوو کسانو له ډلې یو هم سید رحیم دی چې د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سګۍ کلي اوسېدونکي او د درې ولونو او درې زامنو پلار وو. د سید رحیم پلار ولس خان وایي چې د سید رحیم اولادونه لا کوچني او د خپل پلار د مرګ درد ځپلي او هیله لري چې د دوی لپاره د ژوند او زده کړو زمينه برابر شي. ولس خان چې له درد ایزلو وران او د خبرو تاب نه درلود، وویل چې د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم لزان سره وژلي او شپه او ورځ د خپل پلار د مرګ په ویر ژاړي.
دا حکومت تر له پوجي وظیفه اجرا کول اوس او شهید دا سرپرش اوس بی سرپرش دا مچیانې پاتې شو. امکان لري چې دیدی اوس څه دغه به وشي، امکانات به وشي او څه چې ظالمان دي او دا شهیدان یې کړه او نور زموږ خو علاج نه ده، حکومت پوهېږي او کار یې
سید رحیم له خپل دوه نور ملګرو سره د ډاکټر ناکامورا د ساتونکو دند پر مخ وړه چې تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ سهار مهال د جلال آباد ښار د لومړی ناحیې په مربوطاتو کې د یوې نامعلومې ډلې وسلوالو په برید کې ووشل شو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی، خپل ډاکټر ناکامورا د سید رحیم په ګډون درې ساتونکو، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. د سید رحیم مرګ د د خپلوانو او کلیوالو پر روان بد اغیز کړی او ټولې د ناچارۍ او د اولادونو د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د سید رحیم ماما وایي چې د دوی کلی غیر له غرو رغو نور هیڅ نه لري او د سید رحیم ماشومان د ژوند کولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د درینور یو تن قومي مشر حبیب رحمان وایي چې سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې د لاسه ورکړه. د عزتوي چې کو حکومت او مرستندویه بنسټونه یې مرستې ته اوږور نه کړي، نو ژوند به یې له کړاوونو ډک، مات او نور هم ناهیلی شي.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه یو د سرپناه ځای دې جوړ شي. او تاسو ګورئ دا غره کې پراته یې، موږ دلته څه نشته دی وروجانه. دا وظیفه یې کړو پلار یې واغې شهید کړه او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګول دی وسپار.
د درینور یو دینی عالم وایي چې سید رحیم او د نورو دوو ساتونکو ملګرو لوی وداس چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې ښکیل وو، بلکې د دې وطن د آبادی او خیراسي فکر ورسره وو. دی وایي چې د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سراسر نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې زموږ ستاسو ملک جوړ کړي، د افغانانو د زندگی جوړ کړي، د ژوند ورته جوړ کړي، نو دا یو خدمت لپاره راغلی. دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل ترسره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ ویرجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرسیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. خاغلی عمر زیاته کړه چې قاتلین غواړو او د پلټنو هڅې دې ګړندۍ شي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي ادارې هم په دې اړه د خپلو پلټنو وضعیت جدي ښودلی او ویلي دي چې د پرمختګ په صورت کې به یې جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د خرابو سړکونو له حالت شکایت لري. د ترانسپورت وزارت سرپرست به وایي چې تهدیدونه د دې سبب شوی چې د سړکونو د بیرغونې مخه ونیول سي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور برابر کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت تیریدونکو لوی لارو موټر چلوونکو وایي په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر راایستلی دی او وایي خراب ولارو له ژوند بیزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بیزار کړی دی. داسې په تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي، بیا به اکسلیټر ورکوي، اوریز یې ډیر وي، د ژوند نه بیزار کړی دی سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر په ټول بک سکرین چان اچوي، د خرابو لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابر لار اوږده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي، چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکو له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لوی لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډیر په تکلیف یو، د جپلچکانو نه ډیر په تکلیف، ډیر په تکلیف یو، لږ نه په تکلیف، چې بس دغه لاره جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی د یک ولسوالۍ ته د غځېدلې سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب شوی دی، لبین تللی دی. هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ شي او خدای د امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یو به خواته د غزنی اوسیدونکو دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاری د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل، په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامنی او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلی دی. په لومړي سر کې خود بودیجې موضوع ده، بودیجه ورته تشخیصیږي یا د حکومت له خزانې څخه او یا هم د هغه ډونرانو لخوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په موخه مرستې کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لویه لاره موږ او تاسو وینو، دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي، سروې هم سوی، ډیزاین سوی هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی، دا قرارداد یې یو کال وخت تیر سوی دی، خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولی شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین وایي چې د هنر د پراختیا او غنامندۍ لپاره یا هم بډاینې لپاره تر اوسه په افغانستان کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. پرون په کابل کې د هنر سلمه کلیزه ولمانځل شوه. خاطر بردیس او نور تفصیل.
په افغانستان کې د هنر سل کلن لستونزو او لوړو ژورو ډک سفر. دلته د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د هنر سل کلن مزل منزل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هنر برخې مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د پام وړ کار نه دی شوی او اوس اړتیا ده چې د هنر د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وشي. د دې وزارت معین رسول باوري چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل، دغه جشن د ټولو نخوالو سره بیا هم ونمنځل شو، خو تر اوسه هغه ځای ته موږ نه یو رسیدلی چې د هنر څخه په ټوله معنا نمنځنه وکړو. یو شمیر هنرمندان بیا په دې باور دي چې د هنر له لارې که هغه د سینما هنر وي که نقاشي وي او یا هم د داستانونو لیکل وي، هنرمندانو ته ترې زیاته ګټه رسیږي، خو په افغانستان کې هنر ته چندان ارزښت نه ورکول کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل یو استول شوی پیغام کې د دې وزارت له چارواکو وغوښتل چې د هنر پر وړاندې ټولې ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د استول شوی پیغام یو برخه
او چې تاسو د دې سلو کالو د هنري بهیر د ارزونې او حاکمیت لپاره راټول شوي یاست، باور لرم چې هغه فرصتونه به مشخص کړي چې هنر د ژوند لپاره سهولتونه منځته راوړي.
د هنر جشن هر کال د میزان په میاشت کې د تیاتر، پخوانیو سندرو او شعر ویلو په درلودو سره په افغانستان کې منځل کیږي، خو سږ کال دغه مراسم د غونډې د ګډونوالو په خبره پیکاو او له پخوا څخه د منځل لپاره ځانګړي تدابیر نو نیول شوی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک پوست د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر بیا پیلېدو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنې کې راغلي په قطر کې تیره شنبه دا خبرې په داسل کې بیا پیل سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره سپتمبر میاشت کې د هغو د لغوه کولو اعلان کړی و. د نیویارک پوست په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دې تعهد د ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي چې په افغانستان کې په اول ګام کې تاوتریخوالی کم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مذاکرو نهایي هدف پر یوه دایمي اوربند سلا کېدل دي. د امریکا او طالبانو استازي په داسل کې سره ګوري چې ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي و چې طالبان غواړي یو موافقه وکړي، خو د ده په خبره امریکا د یوه اوربند غوښتونکي ده. ډونالډ ټرمپ دا خبرې د نومبر پر 28 افغانستان ته د شکرانې د ورځې په مناسبت د خپل ناڅاپي سفر پر مهال په بګرام پوځي اډه کې وکړې. زلمی خلیلزاد د قطر تر سفر مخکې دوه ورځې په افغانستان کې و چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې هم خبرې وکړې. له امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې واشنگټن پوست د جاپاني الاصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا مړي ته د درناوي پر رسمي مراسمو او د هغه پر کارونو لیکنه خپره کړې ده. د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلولو په ډزو ووژل سو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ناکامورا چې د افغانستان په ختیځ کې خلکو لمینی کاکا مراد بالا د اوبو د مدیریت، د اوبو لګولو، د عصري کولو او د کرنې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. جمهوری ریاست د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ډاکټر ناکامورا د تیرو 22 کلونو فعالیتونه مؤثر ګڼلي چې ورسره د زرګونو کسانو ژوند هم په مثبت ډول بدل سوی دی. ولسمشر غنی د چنبې په ورځ د ناکامورا مړي ته د درناوي د رسمي مراسمو پر مهال له افغان سرتیرو سره یو ځای د ناکامورا جنازې ته اوږه ورکړه او تر الوتکې پورې یې بدرګه کړه. د ناکامورا میرمنې ناوکا او لور یې اکیکو د ناکامورا له دریو همکارانو سره یو ځای له جاپانه کابل ته سفر وکړ چې د هغه مړی جاپان ته ولیږدوي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر محمد اشرف غنی د ناکامورا وژنه افغانانو ته یوه لویه ضایعه بللې او ژمنه یې کړې چې پولیس به قاتلان تعقیب او ونیسي. ولسمشر غنی ناکامورا چې ده د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو یو اتل بللی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنې کې لولو د ناکامورا وژنې افغانانو ته سخت ټکان ورکړ. دوی له تیرې چهارشنبې د ناکامورا په یاد په بیلابیلو ولایتونو کې شمې بلوي او خواخوږي ورسره شي. د لیکنې په حواله په ټولنیزو شبکو کې هم ګڼو کسانو خپلو پروفایلونو ته د ناکامورا عکس ورکړی دی. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره چانو تر وژل کېدو وروسته یو مهم مقام له دندې ګوښه کړی سوی او په ښار کې امنیتي پوستې زیاتې سوې دي. جمعه او شنبه سهار مهال نامعلومو وسلولو په بغداد کې پر مظاهره چانو ډز وکړې چې 25 مظاهره چان او پولیس یې په نتیجه کې ووژل سول. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د ایران رژیم د بغداد په وروستي برید کې لاس لري. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو له پایله تر اوسه څه باندې 430 کسان وژل سوي دي. نور تفصیل له سفیولا ستانکزینه.
د عراق په پلازمینه بغداد کې تر یو خونړي برید دوه ورځې وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي. جمعه او شنبه سهار نامعلومو وسلوالو په بغداد کې په مظاهره چانو ډزې کړې وې. اسوشیټډ پریس لیکلي 25 مظاهره چان او پولیس په دې بریدونو کې وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړی چې په بغداد کې د جمعې په ورځ په دې برید کې لاس لري. نتنیاهو پرون یک شنبه د خپل حکومت په کابینه کې ویل دا بریدونه د ایران د رژیم په امر شیا ملي شو ډلو کړي. ایران په منځني ختیځ کې د لانجو جوړولو ته دوام ورکړي او دا کار یې لا پسې زیات کړي. د جمعې پورس په بغداد کې بریدو شو او بیګونا مظاهره چان پکې وژل شول. تاسو ته وایم چې شواهد خي دا بریدونه د عراق ملي شو ډلو د ایران د رژیم په مستقیم لارښوونه کړي. په ایران باندې باید فشار زیات شي او له اروپایي هیوادونو غواړم چې دغه کار وکړي. بغداد کې د ښار شاوخوا زایزای پوسټي لګول شوی چې د پولیسو په خبره د مظاهره چانو ساتنه وشي. د جمعې او شنبې تر بریدونو وروسته پرون یک شنبه د بغداد د امنیت مسؤل جنرال قیس آل محمد وایل دندې ګوښه کړی شو. د اینا رسمي خبری آژانس د جنرال قیس د لری کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې اوس د بغداد د دولتي امنیت لپاره جنرال عبدالحسین آل تمیمی ټاکل شوی. د جمعې پر ورځ د عیني شاهدانو په حواله وسلوالو بریدګرو له موټرو په دوی باندې چې په الخیلانی میدان کې ټول و ډزې وکړې. دا د اکتوبر له لومړۍ د عراق د مظاهرو له پایله تر ټولو خونړۍ پیښه وه. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا وکړه. د دغو مظاهرو پر مهال تر اوسه ټول تال څه باندې 430 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثر مظاهره چان ځوانان او د پانتون محصلین دي چې له بیکاری، فساد او د خدماتو له نشټوالي په تنګ راغلي. مظاهره چانو د عراق حکومت ایران لاسپوڅه بولی او ایران د دوی په ملاتړ تورن کړي. په همدې خبرګون دوی په نجف کې د ایران قنصلګری وسوځول او په کربلا او ځینو نورو ښارونو کې د ایران د قنصلګری د وسوځولو او ویجاړولو هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تیرونی ایران په منځني ختیځ کې د مظاهرو د پاریدو اصلي عامل وباله او ویل چې د عراق او لبنان او د ایران مظاهره چان د اخوندانو د رژیم پر ضد مظاهره کړی دي.
د ګڼو اوریدونکو سیمې سن راغلي. عبد الله بارکزای له کندهار لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی سي چې موږ ملي ګټې د شخصي ګټو قرباني نه کړو. سید احمد عمری له کندهار لیکي د کندهار په مرکز کې برق ډیر وخت نیوي. په کندهار کې موله برق څنګه خوان نه دی اخیستی. یو څو ورځې سمې بیرته خرابېږي. عبدالواحد مدقیق لوګره په درویش کلی ته د برق د پایو لاین کشي هم سوي خو برق څخه محروم یو. قاضي شفیق الله د بغلان لیکي له طالبانو غوښتنه لرم چې اوربند وکړي او بیا ورسته سولې ته زمينه برابر سي. نقيب حسين زيل کندهار لیکي د ټاکنو نه اعلان د خلکو پر ورزني ژوند اغیز کړی دی. عبد الغفار تقوال سپین بولدک څخه لیکي خدای دې وکړي چې 2000 کال د سولې کال وي. خپلواک ساپي لغمان لیکي د ژمي پراتک سره پالي شنګ هغه کورنۍ په بد وضعیت کې دي چې سرپناه نه لري. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د رواني جګړې یوازینی حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کانفرنس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ نن بحث کیږي. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو ساتونکو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي شریکه کړه. د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری چې د مظاهرو له کبله استعفا کړې وه، یو ور بیا د صدارت څوکۍ ته د کاندید په توګه مخکې سوی دی. چارواکي وایي د اوکراین د بندري شهر اودیسا په یوه تخنیکي کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر لسو ته ورسېد. په خبرونه کې مو د خوست په اړه هم راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. د کندز بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال د هوا د شوالي له کبله دوی خپل د بادامو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټول کړي دي. دوی له دولت څخه د ښه مارکیټ غوښتنه کوي. اجمل آریان لسمی پر دې موضوع راپور رالېږلی دی.
د کندز باغ لرونکي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. حبیب الله چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري په دې اړه وایي
څه کار خو بادام خو ډېر حاصل هم نیولی وو او خو په بایکم خو قیمته کې په بایکم صحیح دي. یاره خپله تقریبا یو 200 نه لګیلی رو 200 درختې سره سره لس منه پورې ښه یعنې غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته بدرې ولګېږي کوي.
د دې ولایت بزګران پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي اصلي لامل د آب و هوا ښوالی بولي او دغه ورځ په بازار کې د بادامو له نرخ څخه هم راضي دي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بڼوال اکرام الدین په دې اړه وایي
پروس کال نه هوا بل کال نه حاصلات څه کالی ښه دی. نرخونه پروس کال نه څه کالی 200-300 فرق کړی جګ شوي دي. کندز کې لس رقمه بادام دی، ستربایی دی، بخملی ستربایی دی، قاربایی دی، خیرالدینی دی، مرواج دی، قغذی دی.
له دې سره سم په کندز کې د وچ او تازه میوو د ټولنې مسؤول عبدالباقی هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی راغلی.
روز به روز دهقانی رشد کرده، مردم باغدار، درختهای خود صحیح سالم تربیت
کرنه د ودې په حال کې ده. ځکه بزګران له خپلو باغونو سمه روزنه او پالنه کوي او په همدې دلیل د هر کال په تیریدو سره د میوو او خاصتا د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي او سږ کال د بادامو نرخ هم ښه دی. په کندز کې د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لاملونه بیا پر بڼوالو د اصلاح شوو نیالګیو ویشل او دغه ورځ په معیاري ډول د باغونو جوړول بولي. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي
اقلیمي مسایل مساعد خوب برش کې میاثر شد برای بادام در اثر امی ما تانست
ساج کال دی او هوا خوالی له کبله دی بادام په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او ترڅنګ بڼوالو ته زموږ مسلکي کارکونکو لخوا لازمي مشورې ورکول کیږي او هغه نیلګي چې د طبیعي امراض او د یخنۍ په مقابل کې لزانګړي ځواکمنتیا برخمن وو موږ پر بڼوالو ویشلې دي. د نوموړي په وینا د بادامو باغونه ډیری د دې ولایت په چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو کې دي. بادام د افغانستان له مهمو صادراتي وچو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې په دننه هیواد کې بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي او د دې ترڅنګ چې بزګران او باغلرون کې ورنه عاید ترلاسه کوي دولت ته هم نورو هیوادونو ته د صادراتو له درکه اقتصادي ګټه رسیږي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې به زما د هېڅ سر نوشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین
بیا هم ستاسو په خدمت کې او نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د میدان وردګو له ولایت نه د محمد جمیل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. کابو 15 کاله مخکې په یو امنیتي پیښه کې معلول شو. حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل. دا وی پیسې هم تحویل شوې، خو 15 کاله کېږي چې په دفترونو سرګردانه ګرځي خو ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د میدان وردګو ولایت له مسؤولو چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم محمد جمیل دی.
د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ نه.
څه کار کوې ورور؟
اوس خو پلان معلول یم، دلته په کابل کې اوسېږم، د لاس ګاډی چلوم.
ازادي راډیو ته دې په څه خاطر ټلیفون کړو؟
څلور کاله مخکې د اشرف غنی ډاکټر عبدالله د انتخاباتو په وخت کې زه ماین ویلی وم، په شورا لمبریا کې مې سید آباد کې وظیفه اجرا کوله.
کومو قطعاتو کې وي؟
د پولیس محلی په قطعاتو کې وم. پس دغې نه قومندان د امنیت مونږ پوستې ته راغی، بیا ما ته ون وایي څه شی غواړې ته، خو سترګه دې ژوبله شوې ده، ما ته یوه نمره ځمکه. هغې ما ته یو دانه مکتوب راکړو په ښاروالۍ باندې، د ښاروالۍ ته مې مکتوب وراوړلو، د هغې یوه نمره مځکه ما ته راکړله، یعنی د کاغذو په اسناد باندې یوه نمره مځکه راته وویلې چې دغه مځکه په دغه پلاني ځای کې مونږ تا ته درکوو.
کاغذ یې درکو که فورمه څه شی درکو؟
کاغذ باندې نوشته که په ښاروالۍ ته امر وکړلو چې دې ته یوه نمره ځمکه ورکړي. بیا ما دا ښاروالۍ ته ورغلو، ښاروالۍ ما ته اسنادونه راکړل په وزارت داخله باندې. وزارت داخله 1,60,000 روپۍ د مځکې قیمت او استملاک دا مکتوبي ما ته راکړې، ما ښاروالۍ ته راوړې، ښاروالۍ بیا نور اسناد راکړل. بیا نو تقریبا په دې کې څلور کاله د دې تیر شول چې زه ورځم چې ما ته مې د مځکه خط کشي کوي. یو وارې راته وایي دا په دعوه کې ده، بل وارې چې ورشم وایي شپږ میاشتې باد راشه، شپږ میاشتې باد چې ورشم وایي دا خط کشي شوې نه ده، بیا چې ورشوي شپږ میاشتې باد راشه چې مونږ یې خط کشي کړو، بیا وایي سړکونه نه دي وتلي. په دغه څلور کاله په همدې قسم کې را باندې تیر کړل. وزارت داخله ته مې هم لاړم، که هغې مکتوب راکړو هم ونه چلېدو، والي ته مې عریضه وکړه، خپله مې ښاروالۍ ته عریضه وکړه، بیا ښاروالۍ ما ته موقتي اسناد راکړل، هغه مې وویړل وزارت داخلې ته، د هغې په اساس 2,00,000 روپۍ د جوړولو هم راکړې دي، خو تر اوسه پورې ما ته مځکه نه ده راکړې.
د ځمکې په کوم ځای کې تا ته په نښه کړې وه؟
میدان شور کې د تخت کوتل په نامه باندې نوې قومندانۍ ته سړک باندې لیوا انتقالاتو ته نږدې، وایي په دغه ځای کې دا شرک دی، دا د معلولینو او د شهدا و دی. څلورو کالو کې ما مځکه لیدلې نه ده، او فقط کاغذ راکوي چې دغه ده 360 متره ده او دومره ده او دومره ده، تر اوسه پورې زه خپل حق ته ونه رسېدم.
دغه ځمکه چې تا ته درکړې خواو شا کې کار روان دی؟
او خلکو درګرده، زه چې داسې انډیوالان دوستان دونه پوښتنه کومه، بعضې کورونه پرې جوړ کړي دي، او څو خلکو تنکارۍ کړي دي، او څو ته خط کشي شوي دي، فقط یو د ما مځکه نشته ده
پکې. تا ویل چې نورو خلکو پکې کار شروع کړی، دا خلکو چې کار شروع کړی دا څوک دي؟
دا یو تن خو بیخي د ما سره په یوه پوسته کې و، د علامه احمد په نامه باندې چې په ستوني کې لګېدلی دی، بیخي زه د نږدې نه پېژنم، په ملي رفت آمد ورته لرو. هغې ویل چې ما کار شروع کړی، تنکاري مې کړې، تقریبا قسطې مې ورته چولي، کار پرې کوم.
د دې عریضه ستانه مخکې وه او که ستانه وروسته وه؟
نه نه، د دې د ما نه وروسته وه، دا د ما نه ډېر وروسته وه لګېدلو. ما په تقریبا په شپږ نویم کې تثبیت د معلولیت شوم، او مځکه مې په څلور نویم کې د قومندان په مکتوب باندې اخیستې وه، یعنی ما ته د مځکه د کاغذو په مخ راکړې وه، خو تر اوسه پورې ما نه ده اخیستې. او هغو چې وو د هغې په 15 نویم کې زخمي شو، هغې سړي اخیستې ده، اوس کار پرې کوي.
دا نمره چې تا ته درکوي په نښه کړې خو یې نه ده درته چې دغه نمره ستا ده؟
نه نه، ما ته فقط په اسنادو کې راښودلې ده چې په دغه شهرک تحت کوتل چې نومېږي، په دغه ځای کې د شهدا او معلولینو مځکه ده، د مونږ په ښاروالۍ کې دغه اسناد دي، دغه مځکه مو تا ته درکړه. تر اوسه پورې ما شهرک هم نه دی لیدلی، ورغله بولی هم نه یمه، انجینرانو ته ورشمه بخش د توضیح د مځکې، هغې ته چې ورشمه وایي د مځکه په دعوه کې ده. زه وایم قومندانۍ خو شته، امنیت شته، بل شته، دا سړی را وغواړئ، د دعوه ورته حل کړئ، ما ته ولې د دعوې مځکه راکړې ده؟ وایي موږ نور مځکه نه لرله، همدغه ځای هم درکړی.
نو څه وایي؟ بیخي خو منکر نه دي، څه تمه
درکوي؟ نه نه، داسې نه راته وایي، نه نه، داسې نه راته وایي چې د مځکه نه درکوو. وایي مځکه خو کلاس کاله باد را ووته، که 15 کاله باد را ووته، موږ تا ته مځکه درکوو یو هم نمره مځکه دی په ما ده خو زه ورته وایم چې زه اوس پیلن دلته شي کابل کې په کرایي کورو کې اوسېږم او دا مځکه لس کاله بعد به د کوم رژیم راشي نو زه به بیا څه کوم خو ما ته خو اوس پیلن ضرورت دی بل ځای کې ته راکه یم
بل ځای کې هم خوشحاله یم خو مقصد ځمکه درکې
فقط چې ما ته مځکه وي چې وخت خیمه پکې ودروم زه د دغو کرایو د دغو هغه نه خلاص شم په بل ځای کې هم راکړي زما قبوله ده چې خرابه دین وي خو چې فقط مځکه راکړ
اوس موږ چا سره خبرې وکړو شاروال سره خبرې وکړو د میدان وردګو که بل
کوم وایي میدان وردګو شاروال ته هم ورغلم خو هغه هم د شاروالانو داسې شوي دي یعنې فکر کا چې رئیس جمهور موږ ډېر په اسانه لیدای شو خو د ولایت شاروال نه شو لیدلی
خسته مشکل به ورسو یو ځای ته به یې ورسو
ژوندی اوسې مننه راډیو نه ډېره مننه
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د میدان وردګو د والی لویاند خاغلی محب شریف زوی سره شریک کړه جناب شریف زوی د میدان وردګو ولایت نه یو کس د محمد جمیل په نامه ازادي رادیو ته ویلي چې تقریبا درې سلور کاله مخکې د دغه ولایت د ښاروالۍ نه فرما مورته ورکړ شوې پیسې هم تحویل کړي د یوې نمرې ځمکې لپاره لیکن دا ځمکه ورته تر اوسه په لاس نه ده ورغلې په دې څه کې ستاسو معلومات څه دي
دقیقا ممکن دا مشکل وی ځکه په خو هم د ځینو کسانو دغه مشکل درلودل خو له بده مرغه وسیمه دا و چې هغه ځمکې نوې استملاک شوې د استملاک پروسه نو سره رسیدلې لانه کوم هغه اوس مونږ ولا د راځي ریاست له خوا د ځمکو د استملاک پروسه پای ته رسیدلې ده او ځینې سیمې وی چې باغه د محکمې د پریکړې وروسته چې درېمه پریکړه هم شوې ده دولتي ګڼل شوې دي دا ځمکې به هغه کسان ته ورکول کیږي ورکول کیږي لکه دغه کس چې تاسو دا ونه وکړه د دې سربېره دغه وروسته کوم ادارې لري چې وایي ماته ځکه نه راکول کیږي موږ په دیني سیمه کې اوس هم دغه لکه سیمه شته چې هغه په محکمه کې د تحقیقات او د محکمې ته چرونو لاندې دي یا هم ځینې کسانو په غوښته شخصي کسانو او په غوښته باندې دعوا کړې ده په غوښته باندې وایي د موږ دي نو هم دغه فیصله په دې موږ ولایت محکمې ریاست کې وی چې د غدمه کې دولتي وګڼي او زمونږ ولایتي دره په دې هڅه کې ده چې هر څومره ژر وي د غمزه کې او کسان ته چې زمونږ سره پولیس کې دی د ولایت پولیس کې دی د شاروالۍ ریاست سره پولیس کې دی چې تمځ کې توزی شي زړه تجربه به غوته موږ ډاډ ورکو چې پر انځر رسن کې کبدې ته خپل انځ کې توزی شي
شریف زوی صاحب دا باید مایوس نه شي دا کار کیدون کې دی
اتمن کیدون کې دی موږ ډاډ ورکو چې د خپل حق دی د خپل فهم دی د هغه ځمکه چې کوم پیسې ته ویل کړی دی د خپل سالم حق دی نو به ته په واخ ورکول کې ان شاء الله موږ پدې کې لا هم وسه ته کوچې څومره ژر وي اوس په اوس وخت کې ضرورت ورته تسلیم شه غمزه کړه ته ورکول شي
کله تاسو ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکړي
دا مشوره پرته بلکې موږ هم رسته ورسره کوو اته مو چې په وس کې وي چې قانون وي چې دا قانوني اجرات وي موږ سره حق وي هغه به ته ان شاء الله پر وخت پر کېږي
شریف زوی صاحب ډیر زیات تشکر
کور مو ودان
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د میدان وردګو ولایت نه د محمد جمیل په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې یو وخت د پولیسو په لیکو کې دنده تر سره کوله 15 کاله مخکې په یوه امنیتی پیښه کې معلول شو حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې د ورکړې اسناد ورکړي خو 15 کاله کېږي چې د غزمکې نه د ترلاسه کړي او د میدان وردګو ولایت د والی وایاند خاغلی محب شریف زوی وویل دغه پروسه روانه ده او د قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته به ټولو مستحقو کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ اوسې دوستانو د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې په یو ښه زیر باندې پیلوم چې اغداد یی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې لاله پیدا کړی دی او کور ته ورسېدل دی نو د ورور مشته پیغام رسولې مننه کړی ده د دې پیغام به د دې په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی
سلام علیکم زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالی څخه د صفاتما کیم زما یو ورور چې وکاله کی ورکو د ایوا چې مخ کې ما ازادي رادیو ته زنګ ولې د یو چا ماته لکندار زنګ راو علي ورور د لې په شرکت کې کار کوي
نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنم هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو ما کورته راوسه. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کورته مو راوستی. خو دوستانو دغه دوست مو مشته دا هم ویلی وی چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو او دا ویلی دی چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغه کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولی شي چې هغه کس چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی البته به هم خپل خوښه مو د کومه ته ورکول هغه ستاسو کار دی شخصي کار مو دی. ولې ازادي راډیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی او د خپلوانو اسان خې پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی رازی د دې خبرو.
السلام علیکم، زه محمد دهل من ولایت تدریس الاسلامیه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا پیغام لرم. څلور کال کېږي استاذي د خپل نوم دولت یادې د اسلام صدر دین یادې د ورور نوم ظفر خان یادې د بل ورور نوم ابراهیم یادې منطقه تخار یادې هر طریق ته دې اړه معلومات لري کوم قریب زما زغ او رزما سره د پدغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو اربیا وایم سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش د ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کی و. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات هو زل محمد اکیار مډیکم یم د لشکرګا شهر نیولې ده. یو مسلمان ورور ولې وای چې ما ورور راغی دا تاولا په نامه دی نو دلته موږ پیدا کړی دی دا دریاب چې کیږي وای د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې موږ سره تماس ونیسي. موږ د اړیکو نیول شمیره ده 0 0 1 0 4 و 3 0 0 1 0 0 1 0 4 و 3. دا ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خلک کابل ولادت دي تاسو نه ولته کس د مزرو د مچا په نام میګ د کلاب نوم یې میانو دا وای شتا څه پیدا کی د ما سر پوښ نه دا څه ته سو اچا یې سو پنځه پنځه د سو بل اړیو شنه نه څه ته سو سپروایا پنځه سو اته څلور کایا بل شمیرل مې سپرو ته دې سیاوي سیاوي سپر سپر د خدای په امر.
مله السلام علیکم، عبد البصیر يم د بالا مرغاب نه می تماس نیولې دي. دلته یو د پاتې په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلی د دغه شوی وای زه د کلاتی د کلی ما د درې کال کیږي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ تر غلې د څه تو ورته کیږي خو کې پښتنه نه کوي بالا چاته نه مانی میږي د څه کار وکړي یا سره سم کار نه کوي. د محمد نمیږي د عطا محمد زوی دی د کلاتی د کلی دی د هلمند ولایت دی. که عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي ما په دغه شماره دي زنګ وي
0 0 0 5 0 2 9 5 9
په دغه شماره دي تماس ونیسي زه معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
دوستانو د خبرونی د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام ما دروک نومو نور خان مشهور صحمتیار د لاسکاله کې څنګه حالونه د نیمه هیڅ اسلام څخه خبره برکه سعودي کار څو پر معلومات لري په دغه د نس نورو مستعد کوي چې سره یا تاسو د شپتن سره درته د مختاز دی را دي څو خوشاله یو سلام.
وعلیکم السلام وزولی محمد یم زما یو محمود ته ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم وروده نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه ده او ګردی رښینه پر سر د کار چا په داکړې من سره پر دغه شمیره باندې اړ کوم چې سپر و اته سپر شپږ سپر اته شپږ پنځه پنځه خپل شنی دی تر لاسه کی.
ما یو انډوادی احمد بدل میږي د ګل مکتب سماړي کني ولیا ده کچې دې ما دا راغلی د څه د فارم معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نیسي چې پر وسته او شل ناچا چې پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات لري کومه.
السلام علیکم. زه شر احمد په نام یې دلی اجري سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورڅوي دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلي اجري او شدون کې دی دا یو نه شي چې ورڅوي دی هر چا کې کمال ما ستاسو په دښمې هدي یو څه چې په هوا چې په هوا یو څه دوا ورا وو بیا په اخر کې دوا څلو ورداغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجه تماس راشي. السلام. هر چا کې پیدا کې ځنګ راټوي ول شیرینی دې د لاته کې مشتجه ځنګ وي هر شي چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق ورنۍ د هلمند ولایت د بولان سیمې زمو برکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اتلو څو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلودی د کور او چې وتلی دی د دوې درې ورځې کې چې نه برکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. والسلام ازادي راډيو څخه ډېره مننه.
بجا السلام علیکم. اغای ګولم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشان څنګه څنګه غواړی دي. ما یو انډوال دی چې اصلي مینه د لاجان دی چې مشهور په زمبک دی د درې څلور کال کې چې وڅو دی کده خپل د اعلان اوري یا څو د فعال معلومات لري ما څه په دې شمه نه ته ما څه نشي صفر وښاو ونیوی درساو آیا او پنزه و سلام لخدای فرمان.
از عدیس را دو تزما داغا تیغام دی چیز ما یه ورور دا زدخان پا نما بندی دا لیاباد پا منطقه کیز ما سورک دیره ستشتیده لیدی اصابی تکلیف لری دا غالک دا غا نخشی لری چی سرک خولیه پر سر دا کل کل مغزه ای کژیږي بس د سنیو مچاکسي پښې سره بندیږي د ساخان د چمتال ډول سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شې ما د سره کوم دغه نقشې لري تور لندې سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د مساز زوی دي د غالک کده پلار پښتنه یې سره یې جنې وکی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دا غمی شماری دی سپر دوا و دری و سپر ات دری دوا نا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ازادی راځي ټول کارکونکو ته دې زما سلام او ورسېږي او زما دا پیغامات په شوړ یادول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم او اوس حالن په علمن کې خراب لرم او زما د ودانې خوريان دي چې راڅخه خورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حجی نه دي کدی چیرې د زما زغ هو ورې دي نو دي دي ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0 0 2 5 0 0 0 5 8 پر دغه شمیره دي ماته زنګ وهي او دوی هم دي د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 0 2 5 0 0 5 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دي دي زما سره اړیکې ونشي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته والسلام
السلام علیکم زه د رادیو ټول کارکونکو اوریدم په سلام علیکم چې په تلاجان سلام اړیکې مې د مرکز لشکرګان نیولې د زما یو بل څه ورکړي دا که زمې دې د دې نش کیږي هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکې ونشي 0 0 2 5 0 0 0 خدای پامه
الو السلام علیکم زه پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالۍ نه درڅخه په تماس کیما زما یو ورور د وکاله کیږي سره درک دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته په دوه شمیرو زنګ وهي صفر اویا یو پنځوش پویش صفر نش پال السلام
علیکم السلام علیکم آزاد ریډیو کارکونکو او اوریدونکو چې ما سلامونه ورکړم بعد سلام او پیش کې زایو ملګری دی چې تاسو په نامه زه مایل وټوایم چې په دې هیله ماته زنګ وو په دغه نمبر
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کاجی هغه چې سره راغلی دا پاپړی سمپالیا پوشاګی ک هر څا ورول دې په دغه شمیره د مشره اړیکې څنګه شي سفر و بیا سفر و دیمس یو چنځه درویش پای کې درویش دا لمبار دی هر څه کلی دې مشته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي السلام علیکم
سلام علیکم از دې راډیو رضوان کارکونکو ته منظور ما خوشاله مې له هلمند ولایت ما سلام نه دې دې داوود سلام دې دې نس کې نه راکښو دې صدران کې نو کا ملت سره باندې معلومات لري از خپل ځما نه لا دې راډیو دې لاس خو دې د شمیرې دې نور سره اړ کې وایي چې تر اوسه نه سلیش یا ولس د ورنلې نه یا را
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ مرکز خوشی تقریباً تقریبا معلومات
السلام علیکم دا ازادي راډیو یو دونکو کا کوم زما دا پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه دا ازادي راډیو سره پر کار شبانی چې موږ یې مختلف نه ګل احمد خپل په نامه دی دا څه د کار کیږي چې دا نه د دې مدارک سوال دی بل نه مدارک دا دی چې څوک پاڑ مال ماس لري په فتوش مې روز مشوره کوم چې چپر و چپر و چلور څنګه چلور دوا درې درې چلور کان دوا چلور یا بل شماره چپر و چپر چلور اته شپږ شپږ یو چلور دوا سلام
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام خدمتل اعلان کوم غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نور پیغامونو په هیله مهم يم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه